منغې د پاره مشکل به وي که تر څو پاکستان یو واضحه پالیسی اعلان نکړي.
لاندو کې خان صاحب قدم راته وای تاسو د دغه کډوال سره ناسته پاسه لري او ډیر پکې داسې دي چې په پاکستان کې له پاکستانیانو سره ګډ کاروبارونه پیل کړي دي، دوی څومره اندېښمن دي چې دا پروسه به څومره اغېزمن کړي؟
ډیر زیات اغېزمن دي او ډیر اندېښمن ځکه دي چې کله د ایس ای سی کار دا اعلان وشو نو زه خپلم په دې اسلام آباد کې شاوخوا کې بڑا ګڼ شمېر خلک دلته ژوند کوي، بارا کوئی او سیمه ده چې دلته ډیر زیات افغانان دي خپل تور غلیو ما او هلته چې موږ ناستو لکه ګڼ شمېر یو ځای ناستو هغې سره مرکې کولې هغې کې بیا پی او آر کارډ والا مو او هغې ما ته خپل لکه وویل مثلا یو کس چې کوم د اسلام آباد کې دلته د مهاجرینو مشر دی هغه سره په ناستو ما هغه ماته په درې دوکانه په دې بارکو د بارکو یو مریض چې سړی اسلام آباد ځي یو ډېر لوی ځای دی هلته زما درې دوکان دلته زما لویه مشینری چې هغه په شمالي د پاکستان برخو کې هلته په غرونو کې لګیا د کار کوي نو لکه او دا د یو کس خبره وه بیا نورم چې تاسو سره ممکن ناستو نو زه کروڑونو بیا مالونه ډېر زیات دي دا ساروي او هغه ډېر زیات نو هغه لپاره دا بیان به زما خیر د هغې لپاره ځکه دا اندېښنې وړ شي چې اول د هغې دا سوچ و چې ممکن ده د پی او آر کارډ والا کې لکه دا وغځول شي د دغه مودا خو دې اعلان خو بغیر ځکه نو دا تر اوسه پورې پاکستان باید یو پالیسي واضح پالیسي لنګ چې د خلکو د مالونه د خلکو د پیسې د خلکو د جایداد سره بس کیږي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې په اسلام آباد کې د مشال لړۍ و خبريال طاهر خان و چې د پاکستان د نوي اعلان پړه چې د جون تر دېرشمې د ټول د پی او آر کارت لرونکو کډوال له پاکستان ووزي موږ سره رستي جزئیات شریک کړل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو سیمه ییز موضوع اخلو. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په پهلګام کې د سشنبې د ورځې تر برید وروسته اړیکې کړکېچنې شوې دي. په کشمیر کې د نښتې راپورونه ورکړل شوي دي او پاکستان خبرداری ورکړی چې هند د اوبو له تړون څخه نه وځي. همتا شیبه همکار مې احمد شیبر سره په سټوډیو کې د شیبر سره مهرباني.
مننه. هندی پولیس او پوځیان نن د هند تر واک لاندې کشمیر کې کورونا او ځنګلونه پلټي او هڅه کوي چې په پهلګام کې د ترسره شوي برید عاملان پیدا کړي او ونیسي. د سیشن بی پورس د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې وسلوالو نږدې شپږ بشتنه ووژل. هند په غیر رسمي ډول پاکستان تورن کړی چې په دې تروسي برید کې لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی. په دې ترڅ کې د هندي چارواکو په وینا د کشمیر په متنازع سیمه کې د دوی د ځواکونو پاکستاني پوځیانو ترمنځ لنډه نشته شوې ده. اسوسییټډ پریس اژانس د دریو هندي افسرانو په وینا ویلي دي چې پاکستاني پوځیانو په سپکو وسلو تیر شپه د هندي ځواکونو پر مورچو ډزې وکړي چې هندي پوځیانو ځوابي برید وکړ او تر اوسه د مشروب خبر نه دی ترلاسه کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې نشته راپور نه دی تایید کړی. دغه وزارت وایند شفقت علي خان خبري کانفرنس ته وویل چې دې ته انتظار کوي چې پوز د پیښه رسمن تاییدوي او کنه. بلورته د پاکستان مشانو جرګې ولایحه منزور کړه چې پکې ویل شوی دی چې د هند له لوري د اوبو د مخنیوي او یا هم د پوځي اقدام هڅه وشي نو سخت ځواب به ورکړل شي. د پاکستان مشانو جرګې د پهلګام په برید کې د خپل هیواد لاس لرل رد کړي او ویل دي چې اسلام آباد د ترهګرۍ خلاف دی. د پاکستان د مشانو جرګې په غونډه کې اسحاق ډار چې دغه هیواد د سریازم رسچال او د بهرنیو چارو وزیر دی وویل چې هند باید په شپېتو مکلونو کې د اوبو لښوي تړون نه بهر نشي او که څوک دا تړون ماتوي دا به جګړې ته د رابللو په معنا وي. هند په پهلګام کې تر برید وروسته وویل چې دا تړون ځنډوي. که څه هم هند په پهلګام د پهلګام په پیښه کې په رسمي ډول پاکستان نه دی تورن کړی، خو د پنجشنبې په ورځ په کشمیر کې پولیسو په دې برید کې څلور تنه تورن کړل او د هغوی له ډلې د دریو رسم شوي څیرې له رسنیو سره شریکې کړې. په دوی کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پولیسو په وینا دوه تنه پاکستانیان دي او ټول د پاکستان د لشکري طیبه ډلې غړي دي. هندي پولیسو د دغو کسانو په هکله د معلوماتو په بدل کې د نږدې 15,000 امریکایي ډالرو انعام ټاکلی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
وړاندې بر سره واوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونی خونه او یو شمېر افغان سوداګر د پاکستان حکومت لخوا د واګه بندر تړل کېدل د افغان سوداګرو په ځنګړ ډول صادراتو لپاره یو لوی زیان کړي. خو د خبر ته تم کې کو شو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ایتالیا ته په سفر روان شوی دی. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ټرمپ سبا شنبه په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. وسم ورزو لا سنکا کرنا د افغان سوداګرو او پنګوالو د اندېښنو په اړه چوزیا تاورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي د پاکستان لخوا د هند تحریمونو په غبرګون د واګه بندر په تړل کېدو سره به د افغانستان صادرات زیانمن او کموالی به پکې راشي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دا بندر د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سوداګرو پر مخ تړل شوی او دا مهال چې کوم مالونه په لاره دي هغه هم له ستونزو سره مخ دي.
د واګې بندر زموږ د صادراتو لپاره خصوصا د وچ میوې او تازه میوې لپاره ډېر زیات مهم بندر دی او ډېر اساسي او نږدې وچه لار ده چې په ډېر لږ وخت کې زموږ مالونه هلته رسیږي. متاسفانه چې دا بندر د پرون رئیس ته بند شوی دی او زموږ مالونه مالته ولاړ دي.
نوموړی وایي دا هند ته د صادراتو لپاره تر ټولو ارزانه لاره هم وه. ښاغلی الکوزي دا هم وویل چې له افغانستانه په کلینی ډول هندوستان ته د واګه بندر له لارې یوازې د شاوخوا 500 میلیونو ډالرو په ارزښت وچه میوه صادرېږي. خو دا چې په ټوله کې د دې بندر له لارې د سوداګرۍ کچه څومره ده جزئیات یې ور نه کړل. پاکستانی رسنیو له دې ډلې جیو نیوز ویلي چې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د هند د تحریمونو په غبرګون د پاکستان د فضا له لارې د هند د ټولو پروازونو د بندولو تر څنګ واګه بندر هم تړلی دی. د راپور پر بنسټ یادې کمیټې ویلي چې د اوبو له تړونه د پاکستان بې برخې کول په یو جنګي اقدام مګڼل شي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهم یې د اندوس یا سند د اوبو د تړون ځنډول دي. د سند یا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشوه او پر بنسټ یې پاکستان ته د اندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د اپریل په 22 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام برید کې چې د لشکر طیبه اړوند یوې وسله والې ډلې د مقاومت جبهې په نوم کړی لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې هم د پاکستان لخوا د واګه بندر د تړل کېدو له امله اندېښنه ښودلې. ویلي دا ټول اقدامات سوداګري او ترانزیت زیانمنوي او هیلې ښودلې چې وضعیت ډېر ژر بیرته عادي شي. د دغه ټولنې ویان خالد رحماني رسنیو ته استولي ویډیوي پیغام کې ویلي
متاسفانه با مسدود شدن این بندر تمام تاجران میوه‌جات خشک افغانستان که گفته میتونم تا 70% صادرات میوه خشک به کشور هندوستان است زیان‌های بسیار بزرگ را متحمل می‌شود چون هوا هم گرم است.
دکته هم دقیق شمیر نخی خوای د واګه بندر د تړل کېدو له امله هلته د دوی لسکونه موټر صادرات بند پاتې دي. په هندوستان کې د وچې میوې یو سوداګر جواد پاسون هم د اقدام اندېښمن کړی دی.
د افغانستان ټول هغه محصولات یا پروډکټس چې هندوستان ته را لیږدول کېدل لکه تازه میوه وچه میوه او غالۍ او ځینې هغه محصولات چې د هندوستان افغانستان ته لیږدول کېدل لکه بوره غنم او داسې نور سیزونه د دې ټولو محصولاتو لیږد را لیږد د همدغه بارډر له لارې ترسره کېده. د دې بارډر د تړلو تصمیم به د افغانستان او هندوستان په سوداګریزو چارو ډېره منفي اغیزه ولري او ټول افغان سوداګر په دې اړه ډېر خواشینی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او افغان سوداګر داسې مهال هند ته د تجارت په برخه کې د واګه بندر په ارزښت او مهم والی ټینګار کوي چې د هند بهرنیو چارو وزارت شاوخوا 3 میاشتې مخکې په یو بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. بیان کې راغلی و چې د دغه وزارت سکرتر وکرم مصری د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې موافقه وکړه چې د ایران د چابهار بندر څخه به افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره کار واخلي. د یادونه ده چې په دې جمهوري نظام کې افغانستان هند سره هوایي دهلیز هم درلود چې اوس غیر فعال دی.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
تاسې مخه کلا ساده رادیو ناوري. نن د اپریل 15مه د ملاریا نړیواله ورځ ده. د رښتې نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي دغه هیواد د ملاریا د کمولو لپاره سخته مبارزه کوي، خو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل له فیروز عزیزي په راپور کې. د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ اوسیدونکی ویسکلان عبدالله و د وی لیوی اونۍ راهیسې په ملاریا اخته سوی دی. عبدالله چې نږدې هر کال په ملاریا اخته کیږي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د هوا په ګرمېدو سره د ده په ګډون د دې ولسوالۍ ډیری کورنۍ په دې ناروغۍ اخته سوي دي. د کابل ښار اوسیدونکی فیصل چې له څو ورځو راهیسې مور په دې ناروغۍ اخته سوی هم ازادي راډیو ته وویل.
کم خوب میشه ولی پس بینید پس بدتر میشه، دیگه تب خیلی شدید داره.
کلی صحت خوی او کلی بدتر شي، شدید تب لري او کله کلی لرزه هم پیدا کوي. په دې بیکاری او د سم اقتصاد نشتون کې چې درملنه یې وسه نه لرو، تر څو په یوه مجهز روغتون کې بسترې کړو. دولتي کلینک ته مې پوتله وویل چې ملاریا شوي، ځینې دواګانې یې راکړې او توصیې هم وکړې.
د افغانان په داسې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو په ملاریا اخته کیږي چې نړیوال روغتیایي سازمانونه هم په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د شدیدېدو په اړه اندېښمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د افغانستان څنګه وایي افغانستان د ملاریا د کمولو لپاره سخته مبارزه کړې، خو خبرداری ورکوي چې اوس دا لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي. دغه سازمان د اپریل په 15مه د ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه د یو پیغام له لارې په افغانستان کې روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر سنیزا سلوادور په حواله زیاته کړې چې اوس په افغانستان کې د ملاریا د ختمولو لپاره د اقداماتو وخت دی. د نوموړي په خبره مؤثرې وسیلې باید وکارول سي، سیمه ییزې لارې چارې باید په پام کې ونیول سي او د دې ناروغۍ پر وړاندې ټولیز اقدامات باید وسي. د روغتیا نړیوال سازمان د غراز په خپل ویبپاڼه ملاریا له موږ سره ختمیږي په نوم خپور کړي شعار سره لیکلي، د ملاریا نړیوال ورځ یو فرصت دی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د دوامدارې پانګونې او سیاسي ژمنې اړتیا پیاوړې کړي. دغه سازمان وړاندې لیکلي چې ملاریا په نړۍ کې په هره دقیقه کې نږدې یو کس وزني چې تر ټولو زیات کس ورنه په افریقا کې مري. هڅه مو کړه په افغانستان کې د دې ناروغۍ د خبرېدو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډاکټران وایي ملاریا یوه ویروسي ساري ناروغي ده چې آن د مرګ لامل هم ګرځي. د کابل پانتاني روغتون کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل
ملاریا ناروغي یوه هاده ساري انتوني پارازیتي ناروغي او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې په دې ناروغۍ سره کېدای شي چې لویان او ماشومان ښځینه او نارینه په دې باندې اخته شي. ملاریا ناروغي انتقال د انوفیل د مناسب غوماش په واسطه باندې له مصاب کسانو څخه روغ کسانو ته د ملاریا انتقال ده.
نوموړي زیاته کړه چې د ملاریا نښې نښانې تبه، سخت لرزه، د بدن سړېدل، خولې کېدل، کانګې او په ځانګړې توګه په ناروغ کس کې نس ناستی دی چې ډیری وخت له 5 کلونو کم عمره ماشومان او امیندواره مېرمنې په دې ناروغۍ اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې که څوک دا نښې نښانې ولري نو زر تر زره دې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي څو له مرګه خوندي پاتې شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم هیلی میومن تر نوست کون کو هیلا د چرو هو جوړ وستا وخ مو هم تر د محل په خیر رسولی بی تاسو ټول ته د نن ورځ لبست شرخ لاس ته یم هیلا د چن نن ورځ هم د لستر خلل نشي پر سره ملتیا وکي او د نن ورځ د موضوع څخه ګټه واخلي در نوست کون کو رنم موضوع د حسادت په حق لدا د چی حسادت څه دی او اسمش په ژوند مش پر ذهن مش په افکار او احساساتو باندې کومه غیز لري نن په هم دغه لست کې موجود موجود تاثیر باندې او په هیجو حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته هم زموږ او ستاسې ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اغیزو کمول بیا زموږ د ژوند په د کیفیت په ښه کولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابي، د بل چا د تمنی، د مهارتونو یا د اړیکو په حق لرمست کیږي. چې مثلا د یو چا کامیابی ته موږ ګورو، شتمنی ته ګورو، د هغو مهارتونو یا اړیکو وینو یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په موږ کې نشته، نو دلته د مقایسې او د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کیږي. خپل ځان د نورو سره مقایسه کوو، خپل ځان د نورو سره پرتله کوو چې دا بیا د حسادت د رامنځته کیدو سبب کیږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي. چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري، یا موږ نه لرو، یا موږ د لاس ورکړی وي. نو ځکه موږ د مقابل لوري د څه چې موږ د لاس ورکړی دی او وینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري، په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس راپیدا کیږي او هغه څه چې موږ تاسو نه لرو یا هغه څه چې موږ د لاس ورکړی دی د مقابل نفر سره یا د مقابل کس سره وینو، موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنی، د هغه د مهارتونو یا هم د اړیکو په حق لرمسته کیږي. دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلفو شکلونو سره څرګندیږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت، دغه حسادت به هغه وخت پیدا کیږي چې څوک د بل شخص په ځانګړتیاو، د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنی لري، هغه محل دغه احساس را پیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوې ووینو، د هغو اړیکې شوالی مثلا ووینو یا هم د هغو بریا ووینو، نو دلته د هغو د ځانګړتیاو سره، د هغو د وړتیاو، د هغو د مهارتونو، د هغو د بریاو سره موږ حسادت کوو چې دې ته شخصي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا مسلکي حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې، زموږ د کار په چاپیریال کې، د خپل همکارانو سره یا د هغه ځای کوم کار کوونکي چې د هغو په بریاو یا د هغو د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو چې دې ته بیا مسلکي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت، د یو چا شهرت، د یو چا اړیکې ډېرې زیاتې دي یا ډېرې ښې دي، نو دلته موږ د هغو د ټولنیز حیثیت سره، د هغو د ټولنیز موقف سره، د هغو د شهرت سره یا هم د هغو د اړیکو سره حسادت کوو چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو بڼو سره څرګندیږي. د حسادت نشې څنګه موږ په دې باندې پوسو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو، یا د مقابل نفر سره، یا د ځینو خاصو خلکو سره، یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو؟ حسادت بیا د انسان په فکر، د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره یا په چلند سره څرګندیږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې، د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندیږي، د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندیږي. ذهني نښې د دې احساس دا دی چې موږ دوامداره فکر کوو د هغه چا په اړه چې موږ د هغه ته د حسادت احساس کوو، د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې کچیر وګورو، په کاري چاپیریال کې مو یو کس ښه موقف لري، د ټولو توجه هغه ته، د ښه معاش لري، و ښه حیثیت لري زموږ په کاري چاپیریال کې، نو د دغه کس په حق له موږ دوامداره فکر کوو. دلته زموږ دا ذهني نشه ده زموږ او ستاسو د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامداره فکر کوو، همیشه مو هغه په فکر کې وي، هر کار ته متوجه یو، نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو. د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول، که یو کس ووینو چې لاسته راوړنې لري یا کومې خاص لاسته راوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو، دا هم د حسادت یو ډول نښه ده. بل ډول بیا احساساتي نشي دي خفقان او نا امید دي چې د یو کس په لستراوړو بریا ورته او سره موږ ډیر خفه یو یا ډیر نا امید یو ځان کم احساس او ځان هیل احساس او یا د محرومیت احساس کوو په ځان کې ډیر د کمواله ډیر د کمزوري احساس کوو بل نشي چې دا هغه چلند دي زنه شي دي یا موږ د کړنو نشي دي چې د یو چا په حق له خصوصا د هغه کس په حق له چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو د هغه په حق له منفي خبرې کوو دلته دا از موږ منفي خبرې کول دا ښکارا کوي دا څرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په حق له چې موږ منفي خبرې کوو د هغه سره حسادت لرو البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوي کمرنګ ښکارا کوو از موږ هڅه از موږ کوشش دا وی چې یو کس به شه بریا لاسته راوړي مګر موږ هڅه کوشش کو د هغه بریا کمرنګ کو د هغه بریا ډیر څه د ښکارا کو یا هغه ته مثلا د خلکو په منځ کې یا د یو ډلې په منځ کې د هغه کس هغه بریا وی ډیر کمرنګ ډیر څه تراولو چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه و یا خاص زحمت نه وستلې یا په ډیر اسانه سره د بریا ته ورسېدې یا د دې داتسلري په دې خاطر داس بریا ته رسېدې ځنې خبرې کول دي یا د بریا کمرنګ ښکارا کول د دې ښکارندوی کوي د سرګندوی چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو د بل چا د ځان منولو هڅه په ځتره وختونه کې زیاتره داسې کسان ستا چې هغه د حسادت لمخې هڅه کوي چې نور ته زیان ورسوي هغه یا د هغه بریاوي کمرنګ کې یا د هغه لاستراوړنی مخه ونیسي ا داسې ځینې نور ډولونه سره هغه ځانمن کې یو خپل مثلا هغه څه چې دی غواړي ورته ورسې چې دا ټول د حسادت ځینې نشي راځو دې ته چې حسادت ولې رامنځته کیږي لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل دا دی د خود کمبینی خپل ځان ډیر کم احساس او خپل ځان ډیر کم وینو کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري خپل ځانګړتیاوي خپل ورتیاوي ورته د ارزښت ور نه وي نو هغه همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي کله چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي او هم د دې سبب کیږي چې تاسو خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه ویني ډېر کم احساس کوي نو لومړنی دلیل هم دا خود کمبینی دي چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو او د نور سره همیشه خپل ځان پرتله کوو دوهم عوامل یا دوهم دلیل بیا دوامدار پرتله ده چې موږ په دوامدار شکل سره خپل بریاوي د نور سره یا د نور بریاوي یا د نور شتمنی یا د نور ورتیاوي او ځانګړتیاوي یا د نور ژوند د نور د ژوند طریقه د هغوی حالت خپل ځان سره مقایسه کوو یا خپل ژوند او خپل بریاوي شتمنی او داسې نور سره د نور سره مقایسه کو همدغه دوامدار پرتله د حسادت رامنځته کیدو سبب ګرځي بلې هم ویره ده ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاسه ورکړي چې هغه په لاس کې لري نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کیږي په ټولنه کې د نورو بریاو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي مثلا په ټولنه کې یو څوک ویني چې ډیر زیات بریاوي تر رسیدلی یا ډیر بریاوي لسته راوړي د هغه مقام ته موږ وینو دلته بیا هم پرتله رامنځته کیږي او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کیږي بلې هم د کورنۍ یا د چاپیریال له امله کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کیږي او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کېدای سي کداغه حسادت دوامدار او ډیر شدید وي نو ځینې منفي اغیز لري یعنی په دوامدار ډول سره د زتر خلکو سره حسادت وکو یا دغه حسادت ډیر شدید وي تر ډیر بد اندازې پورې تر ډیر شدید اندازې پورې ورسیږي نو د رواني ناروغۍ رامنځته کوي مثلا کچيري همیشه ځان د نور سره پرتله کو د نور سره حسادت احساس ولرو زموږ ذهن زموږ مغز زموږ احساسات هر سبب ډیر منفي وي فکر افکار به مو ډیر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډیر زیات فشار وي او دلته د خفګان لامل ګرځي استرس او استراب مو ډیر زیات وي پر ځان مو باور ډیر زیات راکمیږي اړیکې مو خرابېږي ځکه موږ حسادت لرو یا د حسادت احساس لرو نس کولای چې د هغه سره شي خبرې وکړو نس کولای چې شي اړیکې وساتو نو دلته اړیکې مو نوري هم خرابېږي او د منځ ځي بل دا چې همدغه د حسادت له امله موږ نسو کولای چې په خپل کاري چاپېریال کې په خپل کور کې یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو هلته ښه یا مثبت چلند وکړو. نو زموږ چلند زموږ کړه وړه به همیشه منفي وي، منفي خبرې به کوو، منفي د هغه کسانو په هکله چې موږ او تاسې حسد لرو یا تاسې حسد لرئ، نو دلته تاسې همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوئ، د هغو په هکله منفي خبرې کوئ، او دلته دی چې ستاسې چلند یا کړه وړه په چاپېریال کې منفي وي. نو دا یو بل ډول منفي اغیزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپېریال کې د همکاري کمزوري کېدل، کله چې تاسې د حسادت احساس ولري په کاري یا مسلکي چاپېریال کې، نو دلته تاسې نسی کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړئ، نسی کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسې په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسې کار سرته ورسوئ، ځکه ستاسې د حسادت له امله تاسې نسی کولی چې د هغو سره همکاري وکړي. ستاسې همکاري چې ده په دغه چاپېریال کې کمزوري کېږي، او په مسله کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي، نسی کولی چې پرمختګ وکړي. نو دا ځینې منفي اغیزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کېږي. دغه احساس د رامنځته کولو لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسې باید خپل دغه احساس مدیریت کړئ او وکولای سئ چې د دغه حسادت درملنه وکړئ. لومړنی قدم همدا دی چې تاسې خپل ځان وپیژنئ. ځان وپیژنئ، د حسادت ریشه معلومه کړئ. د حسادت یا د دغه حسادت احساس تاسې ته ولې پیدا سوی دی، اصلي سرچینه او ریشه یې معلومه کړئ. پر خپل ځان باندې تاسې باور زیات کړئ، خپل په وړتیاو باندې، خپل په ځانګړتیاو باندې، خپل په مهارتونو باندې، خپل په بریاو لاسته راوړنو باندې تاسې هغه ته ارزښت ورکړئ. پر خپل ځان باندې باور ډېر زیات کړئ. د منفي فکر مخنیوی وکړئ. د منفي فکر کولو څخه تاسې همیشه ځان وساتئ. کوشش وکړئ چې هیڅکله منفي فکر ونه کړئ. ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپلې ځانګړتیاوې لري، یا هر څوک خپل ځانګړې وړتیاوې او خصوصیات لري، خاص او ځانګړې مهارتونه لري. د هر چا مهارت و د هر چا وړتیا د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلاوي. تاسې خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري مقابل نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړې وړتیاوې لري. نو تاسې همیشه هم دغه خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ، او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسې پر هغه باندې شکر وباسئ، او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدوده کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په مخو خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړئ، او هڅه وکړئ چې که چیرې د حسادت احساس په تاسو کې ډېر زیات وي، د یو چا څخه مرسته وغواړئ. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسې خپل وړتیاوو، خپلو مهارتونو او خپلو ځانګړتیاوو ته درناوی وکړئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړئ، خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مه ګڼئ، او د نورو د بریاو لپاره تاسې خوشحاله اوسئ، هغوی وستوئ، هغې تشویق کړئ، په ورځنیو چارو کې هڅه وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، مثبت چلند وکړئ. او د ځان پیژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسې کوشش وکړئ. نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي، او تاسې به وکولای سئ د حسادت د احساس سره مقابله وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. په خپل ژوند کې، په خپل ورځني چارې کې هڅه وکړئ چې په ښه شکل سره عملي کړئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مرسته.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پس پیچلې نامه سلامونه ونه کې هیله مېمنې درنسته کوم کو هیله ده چې روغ او جوړ بیاسته وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لبسته شراغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوستر اخرنی شي بر سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنسته کوم کو نن مو موضوع د ناهیلی یا د ناامیدی د احساس په حق لده د چې د احساس بولی راوینست کیږي څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند زموږ په احساسات او په زموږ او ستاسو په ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري نو پر دې موضوع باندې به بحث ولرو او تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوستو اخرنی شي بو په پوره دقت او لیوالتیا سره تاسو لوستو واج ونسی او څخه ګټه واخلي. نهیلی هغه نهیلی یا ناامیدی یو ډول رواني حالت دی چې په هغه کې انسان د خپلو هیلو د خپلو موخو یا د خپل راتلونکي په حق له منفي فکر کوي. په دغه حالت کې انسان معمولا خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر کمزوري او ډیر بې اختیاره احساسوي. دوی په دې باندې باور لري. کم کسان چې د نهیلی یا ناامیدی احساس لري په دغه حالت کې دوی په دې باور باندې وي چې ستونزې یا مشکلات نه حل کیږي یا هم ژوند بې معنا دی. او نهیلی احساس چې دی هغه یو عادي یعنی عادي موضوع دی، یو عادي احساس دی که چیرې په لنډ مهاله توګه تجربه سي. خو که چیرې دغه احساس تر دوو اونیو یا تر یوې هفتې حتی دوام زیات سي یا دوامدار وي نو دلته یو جدي رواني ستونزې رامنځته کوي یا د جدي ستونزو سره موږ مخ کیږو. نو ځکه که چیرې دا احساس چې هغه مثلا د یوې ورځې لپاره یا د یو لنډ وخت لپاره وي که چیرې څوک تجربه کړي دا بې له شکه خبره ده چې په ژوند کې موږ او تاسې دغه احساس د دغه احساس سره حتما مخ کیږو او دا احساس په ژوند کې حتما تجربه کوو. خو که چیرې په لنډمهاله توګه وي، لنډ د لنډې مودې لپاره وي، دلته کوم خاص زیان نه رسوي. خو که چیرې دا احساس دوامدار سي نو کولی سي ځینې جدي رواني ستونزې رامنځته کړي. د نهیلی احساس یا د ناامیدی احساس په بېلابېلو شکلونو سره څرګندیږي. مثلا معمولا هغه کسان چې دغه احساس لري دوی د خپل راتلونکي په هکله منفي فکر کوي، خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یا خپل د خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره دوی کوم توان یا کومه انرژي نه لري، ځکه د دوی فکر په دغه وخت کې یوازې پر منفي شیانو یا پر منفي پایلو باندې تمرکز کوي او نس کولی چې خپل د تمرکز افکار مثبت کړي. نو په دې وخت کې منفي کار بیا د دوی انرژي د دوی توان د خپل اهدافو لپاره د خپل ژوند مخ ته بیولو لپاره دوی د لاس ورکوي. نو همدا چې کله دوی دغه توان او انرژي د ژوند کولو لپاره یا د ژوند مخ ته وړلو لپاره په سمه طریقه سره دوی دغه توان او انرژي د لاس ورکوي او په دې ځای کې هغه انسان خپل ځان ډیر بې وسه احساسوي. زیاتره اوقات خفګان ډیر شدید خفګان یا ژور خفګان لري یا هم ژاړي، بې ارزښته ځان احساسوي، په هر څه کې دوی بې علاقه وي، یعنی د خوړو سره، د بېلابېلو خوړو سره، د ځایتاک سره، د طبیعت سره، د مختلفو شیانو سره دوی خپله علاقه د لاسه ورکوي، یعنی د هیڅ ډول شي سره دوی علاقه نه لري، ځکه دوی ته ژوند بې معنا ښکاري، دوی ته هیڅ ستونزه حل کېدونکې نه ښکاري، هر څه بېله معنا او بې مفهومه ښکاري. نو په دې وخت کې دوی خپله هر هغه علاقه چې دوی حتی مخکې زیات علاقه درلوده هغه په دغه وخت کې دغه علاقه د لاسه ورکوي او په هر څه کې دوی بې علاقه وي. خپل په ورځني کارونو کې هم دوی د انرژي او خاص توانه لري چې خپل ورځني کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. دوی معمولا د ټولنیزې انزوا خواته ورځي. ټولنیزې اړیکې د دوی د راکمیږي، راکښته کیږي. د ټولنیزو اړیکو کچه د خلکو څخه معمولا خپل ځان لیرې ساتي او دوی د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هغه کوم کوششونه، هغه کومې موخې او کومې هڅې چې دوی درلودې هغه هم پرېږدي. نو دا هغه په دغه وخت کې کوم انسان یا کوم شخص چې دغسې حالات لري، مثلا دوی د راتلونکي په اړه منفي فکر کوي، دوی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل په ځان کې کوم توان نه لري، د هغه د پاره هڅه نه کوي، خپلې اړیکې را کموي، خپلې اړیکې را کمزوره کوي او په هر څه کې بې علاقه وي، بې ارزښته ځان احساسوي، ځان بې وسه او کمزوري ګڼي، نو دوی د ناهیلي یا د ناامیدي احساس لري. خو که چیرې دغه احساس لکه مخکې چې مې هم یادونه وکړه، که چیرې دا احساس لنډمهاله وي، د لنډې مودې لپاره وي، نو کومه خاصه زیان رسوي موږ ته، کوم خاص غیز زموږ پر رواني حالت باندې نه لري، خو که چیرې دغه حالات حتی تر یوې هفتې هم زیات سو، یعنی دوامدار سو، ډېر جدي سو، نو په دې وخت کې ځینې زیاتره رواني ستونزې رامنځته کوي. د ناهیلي اسباب تر ځو، ناهیلي کېدای سي چې مختلف اسباب ولري، بېلابېل عوامل یا دلیلونه ولري. مثلا ذهني فشار کېدای سي یو د ناهیلي یا د ناامیدي یو دلیل یا عامل وګڼل سي. مثلا اوږدمهاله ستونزې یا پرله پسې ناکامي زموږ پر ذهن باندې فشار پرېږدي. دغه اوږدمهاله یا داسې ستونزې چې هغه ژر نه حل کېږي یا پرله پسې ډول سره د انسان په ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي او انسان د ستونزو سره مخامخ کېږي، یا په پرله پسې ډول سره دوی د ناکامیو سره مخ کېږي، نو دغه یو ډول اوږدمهاله ستونزې یا ناکامۍ د دوی ذهني فشار نور هم زیاتوي او د ناهیلي یا د ناامیدۍ یو سبب ګڼل کېږي، چې دوی د دغه ستونزو څخه د دغه ناکامۍ له امله دوی د ناهیلي احساس کوي، ناامید سي، او دوی ته نور خپلې ستونزې حل کېدونکې نه ښکاره کېږي. ورپسې دوهم دلیل کېدای سي د ژوند ناخوالي اوسي. مثلا د کورنۍ یا د دوستانو یا د یو کس چې هغه ته ډېر نږدې وي د هغه د لاسه ورکول په ژوند کې کېدای سي مالي ستونزې، یا هم د ژوند ځینې نور سخت حالات یا سخت ستونزې، دا هم د ناهیلي یا د ناامیده کېدو ځینې عوامل دي. د دې تر څنګ د ځان باور کمزورتیا ده، چې یو کس پر خپلو مهارتونو باندې، پر خپلو وړتیاو باندې کوم باور نه لري او په خپل دغه اړتیاو یا د مهارتونو په اړه دوی شک لري، نو په دې ځای کې هم دوی د ناامیدۍ یا ناهیلي احساس سره مخ کیږي. ځکه دوی خپل په وړتیا، خپل په ځانګړتیا او خپل په مهارتونو باندې باور نه لري، خپل ځان باندې باور نه لري او فکر کوي چې دوی تر نورو ټولو کم دي، تر هر هغه کس چې دوی په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي تر هغه کمزوري دي او هیڅ کومه خاصه وړتیا یا ځانګړتیا دوی نه لري. نو ځکه دلته د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس د تر رامنځته کیږي. ورپسې هم د ټولنیزو رسنیو اغیزې دي. کله کله چې موږ زیاتره وخت ټولنیز رسنۍ وینو، پر فیسبوک، پر انسټاګرام، پر ټیک ټاک، داسې یو عکسونه یا داسې انځورونه، داسې ویډیوګانې سره مخ کیږو چې هغه هلته د خلکو ژوند ښکلی ښکاره کیږي موږ ته، یا د هغوی بریاوې، یا د هغه هر هغه څه چې دوی لري، هغه څه چې په تصویر کې وینو یا هغه څه چې په ویډیو کې موږ وینو، هغه پر موږ باندې یو ډول تاثیر لري. په دې وخت کې خپل ځانونه د هغوی سره پرتله کوو او د همدغه خلکو د بریاوو یا د هغه د ښکلي ژوند د پرله پسې د لیدلو له امله موږ ته خپل ځان ډېر بې ارزښته ښکاره کېږي، ډېر کمزوري او کم موږ خپل ځان احساسوو. نو دلته بیا هم د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس انسان ته رامنځته کېږي. ورپسې دلیل کېدای سي ذهني ناروغي، مثلا ژور خفګان یا استراب یا ډیپریشن، دا ناروغي هم د ناهیلي یا د ناامیدۍ سبب ګرځېدای سي. ژوند ته موږ د معنا نه ورکو، یا ژوند ته د معنا ورکولو نشتونوالی، د خپلو مخو، د خپلو هیلو په حق له وضاحت نه لرو او ژوند موږ ته بې معنا ښکاري، نو دلته موږ د هر څه په مقابل کې ناهیلي او ناامیده کیږو. رازو دې ته چې د دغه احساس درملنه او حل لارې څه دي، په څه ډول سره کولای شو د دې احساس درملنه وکړو او څه ډول کولای شو دغه احساس مدیریت کړو. د دغه احساس د مدیریت، د احساس د کنټرول لپاره باید ځینې ګامونه موږ پورته کړو. مثلا په لومړی قدم کې ذهني تمرینات مخته یوسو، د منفي فکرونو مخه ونیسو، د خپلو بریاو په هکله فکر وکړو، پر خپل اهدافو، پر خپلو موخو باندې تمرکز وکړو، مثبت فکر کولو تمرین وکړو، مثبت فکر وکړو او د منفي فکرونو مخه ونیسو. ورپسې باید د نورو څخه مرسته وغواړو، که چیرې هغه ملګری وي، کورنۍ وي، یا بل هر هغه څوک چې زموږ د ملاتړ په سیستم کې موجود وي، یا زموږ د باور وړ کس وي، خپلې ستونزې باید هغو سره شریک کړو او ورڅخه مرسته وغواړو. د کوچني هدفونو ټاکل، د دې لارې به موږ کولای شو چې پر خپلو کوچنیو اهدافو باندې تمرکز وکړو، د هغه د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړو. خپل اهداف باید داسې وویشو چې د کوچني څخه ولوی هدفونو ته موږ ځان ورسو. نو باید پر کوچنیو هدفونو باندې تمرکز وکړو، پر همدغه لار اند خپل د هدفونو یا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر کوم لارې چې ځو، باید په هغه کې ذهني تمرینات ولرو، منفي فکرونه مخه ونیسو، مثبت فکر وکړو، د نور څخه مرسته وغواړو او د خپل هدف ته ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وکړو. ورپسې تاسو هڅه وکړئ چې د خپل ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا په کم ریوال، په کم هغه طریقه سره چې تاسو ورځنی ژوند مخته ځئ، تاسو هغه ته لږ څه بدلون ورکړئ. مثلا په ژوند کې هغه کارونه چې تاسو مخکې نه دی کړی هغه یو ځل تجربه کړي، مثلا کولی سي منظم ډول سره ورزش وکړي، خپل ځان لپاره وخت وټاکي، سهار هر سهار منظم ډول سره ورزش وکړي، کوشش وکړي چې صحتمند خواړه وخوري، خپل تغذیه سم کړي او خپل خوب منظم کړي. یعنی د خوب وختونه مو په منظم ډول سره وټاکي، خپل د خوب کوم ټاکلي وخت چې دی خپل د خوب لپاره ټاکلي وخت وټاکي، او هڅه وکړي هغه وخت پر هماغه ټاکلي وخت باندې تاسو خپل خوب پوره کړئ، او هیڅ کله دا کوشش مکوئ چې خپل هغه کوم کارونه چې پاتې دي هغه ستاسو د خوب د بې نظمۍ لامل وګرځي. نو هڅه وکړئ چې خپل د ژوند هغه طریقې ته بدلون ورکړئ، ځینې هغه کارونه وکړئ چې هغه تاسو ته ارامتیا درکوي، او دا هڅه وکړئ چې پر داسې کارونه باندې زیاتره وخت تمرکز ونه کړئ چې هغه ستاسو د ذهني فشار لامل ګرځي. د ترڅنګ د خپل احساساتو منل کې چې تاسو باید هڅه وکړئ خپل احساسات ومنئ، د هغو په حق له ځان ته وخت ورکړئ. هر هغه احساس چې لري هغه تاسو به ارزښت مګړي، هغه کچيري خفګان اوسي، کچيري زتنګون اوسي، کچيري نارامي یا ذهني فشار اوسي، تاسو د هغه د مدیریت لپاره یو کار وکړئ، یو اقدام وکړئ، پر ځینو لارو چارو باندې فکر وکړئ، او هڅه وکړئ چې خپل هغه احساس کنټرول کړئ. ترڅنګ یې کولای شئ چې مراقبه او استراحت وکړئ. که چیرې ذهني فشار مو ډیر زیات اوسي، تاسو هڅه وکړئ چې استراحت وکړئ تر څو ذهن مو آرام شي، او کولای شئ چې د مراقبې هغه فعالیتونه چې تاسو ته آرامتیا او سکون درکوي پر هغه باندې کار وکړئ، او هغه فعالیتونه سرته ورسوي، او کولای شئ چې د ژورې ساه اخیستلو تمرین خپل ورځنی عادت وګرځوي. هر کله چې تاسو منفي احساس لري یا پر تاسو لږ څه فشار زیات شي، هڅه وکړئ چې ژورې ساه واخلئ، او څو ځله دغه کار تاسو تکرار کړئ. مثبت اړیکې جوړ کړئ، د خلکو سره وخت تیر کړئ، هغه خلک چې هغه تاسو ته مثبت انګیزې درکوي یا مثبت خلک وي، تاسو د هغو سره وخت تیر کړئ تر څو تاسو خوشحاله، د دوی تر څنګ خوشحاله اوسئ، او په هغه کارونو کې تاسو ګډون وکړئ زیاتره وخت چې هغه تاسو ته خوشي درکوي، او ستاسو وړتیاوې نورې هم شي کوي. همدغه لارو چارو باندې تاسو ولاړ سئ، او هڅه وکړئ چې خپل د ناهیلۍ یا ناامیدۍ احساس مدیریت کړئ، هغه کنټرول کړئ، او اجازه ورنه کړئ چې دغه احساس دوامدار شي. ورپسې راځو د ناهیلۍ مخنیوي ته. څه ډول کولای سو د دې لارې د دغه احساس مخنیوی وکړو؟ تر هر څه مخکې تاسو پر خپلو اهدافو، پر خپلو ارمانونو او هیلو باندې یو پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې تمرکز وکړئ، د خپل هر هدف لپاره، د خپل هر ارمان او هرې هیلې لپاره تاسو یو ډول واضح پلان جوړ کړئ. بیا د ژوند کوچنی خوشحالۍ ته تاسو ارزښت ورکړئ. هر هغه څه چې تاسو په ژوند کې خوشحاله کوي، کوشش وکړئ چې هغه ته ارزښت ورکړئ. د منفي خلکو، د منفي چاپېریال څخه ځان وساتئ، او د خپل تیر بریاو په حق له فکر وکړئ، د هغو څخه تاسو الهام واخلئ. هڅه وکړئ چې هر هغه بریا چې تاسو په ژوند کې لاسته راوړې ده، هغه ته زیات ارزښت ورکړئ. پر خپلو ځانګړنو، پر خپلو وړتیاو باندې تاسو باور وکړئ، او د پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ. درنوسته کوم کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. موږ تاسو نن د ناهیلۍ د احساس په حق لول، د هغه د مدیریت او د مخنیوي د لارو چارو په حق له مو معلومات لسته راوړنه په دې هیله چې ګټه به مو ساخستي وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې راسو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
زیر با هزار پیچ و خم و قصه و راز، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخوانم، بی تو جایی قلب آرام از تپش میماند.
لحظه ها را بشناس که نمی آیند باز، سرنوشت را بپذیر با هزار پیچ و خم و قصه و راز، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخواند، بی تو جایی قلبی آ